ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبې ورځ د کال د 2013 د اکتوبر د میاشتې ووستمنه ته پاکستان کې د وخت د مازیګر 5 بجې سوي دي افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي وایس اف امریکا دی و یا واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانې یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایو را سره ملګری اوسېږي یو وساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلی راپورونه او تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو سرټکی
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن اچ آر سی پی د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي ګلاله اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ای سی ال کې د نوم په شاملولو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي
د افغانستان کندهار کې د امنیتي ګامونو لاندې ولسی ټاکنې روانې دي تیرونه افغانستان کې د ټاکنو وړاندې برید له وجې کندهار کې ټاکنې ځنډول شوې وې یو ځای مشر وای
ټول خلک راوتل دي ډېر استعمال د لپاره او څه خوشګل دي ډېر هیڅ زور ظلم نه څه په خپل تسلی پر خپل سیاست باندې خپل رای دي استعمالي
او د امریکای دفاع وزیر جیم میټس بحرین کې یو امنیتی غونډه ته ویلي ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشق جی په وجنه باندې دوی ټولو لا اندېښمن کېدل پکار دي
او وز د خبرونو تفصيلات
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي ګلاله اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده د بشري حقوقو کمیشن ویلي د ګرځېدو ازادي په نړیواله توګه منلې شوې اساسي حق دی کمیشن ویلي په ګلاله تور لګولې شوې چې په ای سی ایل کې نوم د ریاست پر ضد هلو ځلو کې د ګډون په سر اچولې شوې او دا د بشري حقوقو د ساتونکو په ځانګړي ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ سره اړوند خلکو د پاره یو د علامت لیبل په توګه جوړ شوې ده کمیشن ویلي په امنناکه ډول د رای سره د اختلاف حق ته د ریاست پر ضد کار کولو نوم ورکول په کار نه دي ایچ آر سی پی ویلی باید د ګلالۍ په ګرځېدو او نورو حقونو لګول شوی بندیز لرې کړل شي او په پاکستان کې د بشري حقونو د ساتونکو په کار کې د خنډانو اچولو لپاره د ای سی ایل د استعمالولو نه ډډه وشي
د افغانستان کندهار کې د پراخ امنیتي تدابیرو لاندې د ولسی ټاکنې روانې دي د افغانستان د سویلي کندهار ولایت له ولسو څخه 15 ولسوالیو کې نن د خالي شنبې په ورځ ولسی ټاکنې روانې دي ټاکنو خپلواک کمیشن ویان مرستیال زبیولا سادات وایس اف امریکا د واسره په خبرو کې ویلي دي چې کندهار په ټول ټاکنو کې د خلکو ګډون لپاره یو سل درې اویا مرکزونه پرانستل شوي نور تفصیلات افغانستان څخه حکمل روان راکوي
د افغانستان سویلی کندهار ولایت له ولسو څخه په 15 ولسوالیو کې نن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې ټول ټاکنې دی وی او نه ځند ورسته په ایل شوی په زرګونو نارینه او ښځو پکې برخه واخیسته د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان مرستیال زبیح الله سادات له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره 103 اویا مرکزونه او 1014 محلونه پرانستل شوي دي د کندهار مونږ یو کمندنۍ ویان زیادورنی ویته ویلی دی دی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخ امنیتی تدابیر نیول شوی او د بیلابیلو امنیتی ادارو شاوخوا 15,000 افغان امنیتی سرتیری د ټاکنو د امنیت په ساتلو بوخت دي د سپین بولدک ولسوالۍ قومي مشر حاجی ولی محمد وای په دې ولسوالۍ کې د توقع خلاف خلک په پراخه کچه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون په هدف د رای ورکولو مرکزونو ته راوتلي او د رای ورکولو پروسه په ډډمن امنیتي فضا کې له درغلیو پرته په ښه شکل ترسره کیږي حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سوارلس هغه کسانو ته د مرګ سزاګانې منځوري ورکړې چې فوج وای په امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د ترګري په حملو کې ککړ دي فوج ویلي د امنیتي ځواکونو ز علاوه دغه کسانو د جرمونه هم باندې ثابت شوی دي چې یو شمیر سکولونو او سرکاري ودانۍ په بمونو ړنګولي او په عدالت کې د خپل جرمونه منلي هم دي د پاکستان د فوج متواتي څنګه اس پی آر د جمعې په ورځ په خپل پانه لیکلی دغه کسانو په ترهګر بریدونو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژلي او 19 امنیتي ادارو کارکونکي پکې دی او درې عام ملکی وګړي دي.
د امریکای په خوانی صدر براک اوباما په شمول د ډیموکرات ګوند مشرانو او د صدر ډانل ترامپ ناقدینو ته د چاو دیدونکو موادو ډک دیارلس پیکیجونه لګلو په تورونو کې د فلوریدا ریاست سره تعلق لرونکي یو تن د تیر جمعې په ورځ نیول شوې ده. د امریکای مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال جیف سیشن خبریالانو ته ویلي شپږ 50 کلن سیزر سیاک باندې د غیر قانوني چاودیدونکو آلاتو لګلو او حکومتي چارواکو ته دړکې ورکولو په شمول د 15 وفاقي جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. نموبلی بیلی سیاک ته 8 کاله د قید سزا کېدې شي کچری په هغه باندې تورونه ثابت شو. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکای مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال جیف سیشنز د جمعې په ورځ وویل چې شپږ 50 کلن سیزر سیاک د فلوریدا په ایونچورا ښار کې نیول شوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت مقاماتو ویلي دي چې د دغه مشکوک سړي په هکله به جزئیات وروسته شریک کړي. د دغه شخص له نیولو څخه 100 ساعته لمخه امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 16 دوه نورې مشکوکې کسوړې یا بستې فلوریدا او نیویارک ایالتونو ته هم استول شوې دي. دغه مشکوکې کسوړې سینیټر کوری بوکر او د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر ادرس ته استول شوې دي. د امریکای د تحقیقاتی ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې دیارلس داسې بمونه د ډاګ له لارې په پاکټونو کې لیږل شوي دي چې پکې د شپږ انچو په پی وی سي پایپونو یا نلونو کې چاودیدونکي مواد او ګړۍ لګول شوي وي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د امریکا د دفاع سیکرټر جیم میټس د شنبې خالی په ورځ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي په سفارتي ودانۍ کې وژنه باید مشتول په دې اړه اندېښمن سو. په بحرین کې د امنیتي کانفرنس کلیزه غونډه ته وینا کې ښاغلی میټس ویلي دا د یو هیواد نړیوال قوانینو عملي کولو ناکامي ده او هغه هم په داسې حال کې چې د سیمې ثبات لپاره په دغه قوانینو عمل کولو زیات اړتیا ده. د دفاع سیکرټر ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په دې لړ کې د ځینې سعودي وګړو ویزې هم ختمې کړې او په هغه پیښه کې د ککړو تنانو په ضد به نور ګامونه هم اخلي. په عین حال کې د امریکا مطبوعاتي راپورونه وایي چې د وژل شوي خبریال زوی صالح بن جمال خاشقجي امریکا ته رارسېدلی.
میډیا رپورټونه وایي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په یو نوي صدارتي حکم لاسلیک کول باندې خبر کوي چې مقصد یې د امریکای او مکسیکو په سرحدي پوله باندې په غیر قانوني توګه امریکای ته راوښتونکو او دلته پناه اخستونکو مخه نیول دي. دا په داسې حال چې د مرکزي امریکایي ملکونو نه په زرګونو خلک د مکسیکو د لارې امریکای ته په خپلو خپو را روان دي. میډیا رپورټونه د انتظامیه نامعلومه چارواکو د خولې وایي صدر ډانلډ ټرمپ د قومي امنیت په بنیادونو باندې په یو شمیر انتظامی او قانوني ګامونو باندې غور کوي چې په امریکا کې د پناه اخستونکو خلکو مخه ونیسي.
د اسرائیل سره په پوله د فلسطینیانو په احتجاجونو کې د جمعې په ورځ لشتر لږه څلور فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. دا خبره د فلسطیني مامورینو کړې ده. بلخوا اسرائیل وویل چې د فلسطیني ولسوالۍ ډلې حماس په هدفونو یې هوایي بمباري کړې دي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د زرګونو په شمېره کې د فلسطینیانو د غزه سره د اسرائیل په پوله جمع شوي وو او اسرائیلي ځواکونو په منو او کارو وبشتل. یو امریکایي لوړ رتبه جرنال ویلي کوریایي ټاپو لپاره سفارتي هلې ځلې به په راتلونکو میاشتو کې فوزي ستونزې رامنځته کړي ځکه چې مشران د فوزي خطر او سیاسي پرمختګ کې توازن یا بیلنس نه ساتي. د جمعې په ورځ واشنگټن کې د کانفرنس په مهال خبریالانو ته جرنال جوزف ډنفورد ویلي چې په سفارتي اړیکو کې څومره زیات موږ کامیابه سو تر هغه زیات به فوزي مشرانو ته ستونزې وي. د ښاغلي بیان په داسې حال کې راغلي چې تیرونی امریکا او سویلي کوریا یو بل لوی فوزی مشکونه وزنډول.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د خځو لپاره کار کوونکو حقوقو لپاره کار کوونکو ګلاله اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ایسیل کې د نوم په شاملولو باندې اندېښنې څرګند کړې دي. ګلاله اسماعیل په 12 اکتوبر د لندن نه بیرته پستنېدو د اسلام آباد په ایرپورټ باندې مرکزی تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای کینولې و او نږدې 8 ساعت وروسته یې بیا په شخصي ضمانت خوشې کړې وه. نور حال پی د اسلام آباد ندری بریډیو خبریال پیر ولا چاره کوي.
د بشری حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د حکومت لخوا د بشری حقوقو کارمندانو په تک را تک بندیز او د دوی نمونه سفری بندیزونو په نیمړک اچولو باندې اندېښنې ښودلې دي. او تنظیم وای چې نن سبا بیا دغه حکومتي هربز زیاتره د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویانو په ضد کارول کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د یو وګړي نوم سفری بندیزونو په نیمړک اچولو واک د کورونو چارو وزارت په ځای مرکزی کابینه ته سپارلو منظوري ورکړې ده. د پاکستان په کچه د بشری حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د حکومت لخوا بشری حقوقو کارمندانو تګ راتګ باندې په بندیزونو اندېښنې ښودلې دي. او تنظیم په دې ترس کې روانه میاشت 12 نیټه باندې پښتون ژغورنې غورزنګ فعالم لاتړي ګلاله اسماعیل اسلام آباد هوایي ډګر باندې د گرفتارۍ معاملې راپورته کړې ده. اعلامیه وایي چې د ګلاله اسماعیل پاکستان ته واپسې په دې تور گرفتاری چې ګڼې د دینوم سفری بندیزونو نوموړ کې شامل دي خای چې دغه قانون غلط کارول کیږي. اعلامیه تر مخه په آزادانه او په خپل خوخه تک را تک کول په نړیواله کچه د یو وګړي منل شوی بنیادی بشري حق دی. خو د بده مرغه پاکستان کې حکومت مخالف او بشري حقوقو کارمندان د ریاست مخالف بیانې په تور دغه حق نه محروم ساتل شي. او بیانن سبا په لیدو کې راځي چې پاکستان کې د ای سی ایل یا سفری بندیزونو قانون تر ټولو زیات د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړیانو په ضد کارول شي. ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه ګلاله اسماعیل نوم سفری بندیزونو نوموړ نه اوښکلو او دغه قانون غلط کارولو مخه نیولو غوښتنې کړې دي. او د تنظیم یو کارمن کامران عارف تور لګوي چې د پاکستان حکومت سفری بندیزونو په اړه قانون کې ټاکلې شوی قانون باندې هم عمل نه کوي.
ایل چې د ایگزیټ کنټرول لیست دی مس یوز هم شامل دی. اکټیویست چې څوک دی هغه د هغې نوم هم په دې باندې ډېر اسانۍ سره واچولې شي. د دې یو پروسیجر دی په کار دی چې هغه پوره شي. او دا گورنمنٹ پکار دے چھ دام دے کے ٹرانسپیرنسی دا ویلی ہو ایچ اخر دا کرائیٹیریا سدا چھ پکم مان دے دے سو کسان پدی مان دے اچھے او بیا چھ دا گے کم پروسیجر دے پا گے لا کے مون دا گے خلاف یو چھ کم پروسیجر دے ہم نہ فالو کی نو دا 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 یو ڈر دے تشویش خبر ا دا چھ دا سے فریلی دمرا چھ کم دا لاز دی چھ کم ډیر سنگین جرائم دا پارا جوڑ کڑے شوی دی اغا دا سیاسانے سرا یو ایکٹیویسٹ یا یو سوشل ورکر خلاف استعمال دیش.
پروستو کې قسم اسلام آباد های کورټ په امر د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر حیات پرغل په ضمانت خوشی کړی شوې دی. خو د پاکستان حکومت د پاسپورت په خپل ولکه کې اغسته او د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولې دی. د تیر ګل پر ورځ د سېنات د کورونو چارو قائمه کمیټې غونډه هم د ای سی ایل یا سفری بندیزونو قانون غلط کارولو په سر اندېښنې ښودلې وي. او د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو دا تور لګولو چې حکومت دا قانون د خپل سیاسي مخالفینو پزت کاروي. او د غونډې کې شریک د کورونو چارو وزارت سکتر هم سفری بندیزونو قانون کې د کمزورتیاګانو پخلی کړیو. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سفری بندیزونو کې نوم اچولو واک د کورونو چارو وزارت په ځای مرکزی کابینه ته سپارلو منظوري ورکړې ده. او د وزارت نه د شکمنه ترهګرو یا په یو جرم باندې تورن ملزمانو نومونه سفری بندیزونو کې اچولو اختیار هم واپس اخیستې دي. او اوس به په راتلونکي کې مرکزی کابینه دا پریکړه کوي چې د چا نوم په سفری بندیزونو کې واچوي او د چا نوم تنه اوخ کی. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې عمران خان د وزیر اعظم په حیث د مرکزی کابینه مشر هم دی. او د لواندې نه مرکزی حکومت د خپل لوی سیاسي حریف نواز شریف او د ده د لور نوم د سفری بندیزونو په نومړ کې اچولې دي. او دوی دواړو باندې د پاکستان نه په بهر تلو بندیز دی. د کورونو چارو وزارت لخوا د سېنات قائمه کمیټې ته ویل شوی چې په تیرو درو کالو کې تر 5000 تنانو باندې لګیدلې سفری بندیزونه پورته کړی شوی دي. او دا چې دا وخت 3612 تنانو نمونه په دغه نومړ کې شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کی راپور وړاندې کوي چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د خدای بخښلي اسما جانګیر د کار ستاینه کړې او د هیومن رائټس اوارډ یا د بشري حقوقو لپاره د کار د ښه کار کولو په سر اوارډ هم ورکړی دی. په داسې حال کې چې خبر پښتونخوا کې اوس هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي میرمنې په نقشه کیږي او د منفي پروپاګاندا ښکار وي. تفصیلات تاسو نور د دې راپور په اړه سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو عمومي غونډې د پاکستان میرمنې اسما جهانگیر ته د مرګ نه پس د بشري حقوقو ایوارډ ورکړي. هغې ته دا جایزه د انساني عزت، حقوق او اقدار پرمختګ او تحفظ لپاره کار کولو باندې ورکړی شوی دی. خو چې هغه ژوندی وه او هم د بشري حقوقو سرغړونو خلاف په اواز پورته کوو نو هم خپل ملک کې به ورته د سی آی اے او انډیا ایجنټ ویل کېدو او میډیا باندې به د هغې پر ضد منفي پروپاګینډا کېدله. او دغه قسمه منفي پروپاګینډا دا به هم نورو هغه ښځو او جنکو پر ضد کېږي کوم د بشري حقوقو د پوهې لپاره غیر دولتي ادارې یا تنظیمونه چلوي یا د پښتون تحفظ تحریک غوندې تحریکونو کې مخکې مخکې وي. د اویر ګرلز ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل چې ډیر ایوارډونه او جایزې ترلاسه کړي هم دغه قسمه صورتحال سره دا وخت مخ ده.
انساني حقوق د پاره زموږ د پشان تنظیمونو د پاره دا لارې ګودرې دي. ملک کې تنګي کې ځایونه ورته تنګي کې دا شانتي قوانین په دې ملک کې هر ورځ نوي نوي قوانین دی روباسي چې د انساني حقوق باندې اواز اوچتول والے خلکو ته لا ګرانه کې چې غي اواز اوچت نه کړل شي. نو یو طرف ته خو د قوانین په زور کې دا سره ولي چې د کار کول انتهایی ګران شي. بیا دا غین پس یو پروپاګاندا پورې روانه کنه په میډیا په ذریعہ باندې دا یو خلکو ته یو تاثیر ورکول کیږي چې کوم انساني حقوق والے خلک دي. یعنی چې دل د کم کس د امن خبره کوي، دل د کم کس د انساني حقوق خبره کوي، نو هغه ته دا سپورټریل ورکیږي چې دا خو بس د ملک خلاف دی او دا د ریاست خلاف دی.
غلال اسماعیل چې نوم یې په ایگزیټ کنټرول لیست کې دی، یعنی هغه خلکو کې شامل دی چې د ملک نه بهر د بغیر اجازه نشي تللی، د هغې د دغه حرکت ازادۍ دغه بنیادی حق سرغړونې باندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یو بیان هم جاری کړی او د پاکستان حکومت نه د هغې یو ځای نه بل ځای تلو باندې پابندي لري کولو غوښتنه کړې ده.
دا ریکوست ټول تنظیمونه ته چې دلته کم کم د انساني حقوق تنظیمونه کار کوي چې هغه د سیاسي تحریکونو سره خپل سولیډاریټي شو کی، هغه چې کم ټیک ډیمانډز کوي، د کانسټیټیوشنل ډیمانډز کوي، د آئین د لاندې کم حقوق واړي، د هغه اواز چې کم دی هغه دوچند کی، د هغه اواز مخکې ته ورسې، ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو دی او دا به موږ ټول په دې کې به د انساني حقوق لپاره یو ځای جدوجہد کوو.
خو بل طرف ته نن سبا بنو کې د پښتون تحفظ تحریک غونډې لپاره خلکو ته بلنه ورکولو او د دغه تحریک پیغام کوسه په کوسه خپرون کې سنا اجاز وای د ملک نه بهر تک خو بیا هم د حکومتونو په خوخوي او چې کله هغوی غواړي نو دغه بندیز لري کی او کله غواړي نو دغه بندیز ولګوي. خو بشري حقوقو لپاره کارکونکي او خصوصا ښځې لپاره په خپل خاورې خپل کلی او کوڅو کې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول هم اوس ډیر ګران شوی دی. یو ښځې کارکونکي ته څه قسمه مشکلات وي په دې حق لا سنا اجاز صدا وایي.
د زمونږ خبره چې زه د پښتونخوا سره سپیسیفیکلی خبره وکم نو موږ د مخکې پتلو په ځای په شار راغلي یو، ځکه چې ځکه د بنو خبره وکم نو چې کومه ترهګري او کوم جنگ او کوم دغه جبر د ریاست په دې اړخ تیر شو یا په سوات تیر شو یا په منځنۍ پښتونخوا په فاټا چې کوم تیر شو، چې هغه لږ نور د ښځو کردار لږ چې په معاشره کې په ټولنه کې هغه لږ نور راغونډ کړ، نو لږ ډېره ګرانی د ښځې لپاره چې هغه داسې موبیلیټي ګورې د ریاست ادارې چې زه تاسو صفا خبرو کوم، هغه چې کله سړی او ښځه په دغه بشري حقوقو په دغه کې تنګي کنه نو ښځه سره بیا رویه کوي، سړی سره بیا د ښځه سره د هغه د پدرسري نظام یا پټریارکی هم استعمالي. لکه زما ورونو ته چې څوک ټلیفون وکړي د دې ریاست ادارو نه ورته وایي چې تاسو څنګه پښتانه یې، تاسو خور داسې په بازارونو بلار کوڅو کې ګرځي، نو مطلب هغه یو پیغور هم استعمالي، حالانکه پیغور د پروفیشنل طریقه نه دا خدا شو کې پدرسري معاشره ده. نو هغه هغه ادارې چې کوم د ریاست جوړ کړي د خلکو د امن او دغه لپاره هغه د خوځو جوندونه په خطر کې اچي.
په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خزیوای ورځ پر ورځ د دوی د کار ځای تنګیږي، د دوی پر ضد بندیزونه لګي او تر دا چې د دوی کورنو له پیغورونه هم ورکیږي، خو د دې هر څه نه یریدو په ځای دوی خپل کار جاری ساتي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د قبایلي ضلعو یو شمیر محکمې یو ځای کړی شوي دي. تر اوسه پورې څلور محکمې یو ځای کولو اعلان شوی دی، خو د صوبایي حکومت سره تر اوسه پورې دومره مالی وسایل نشته دی چې د دې لپاره د دغې محکمو د خرص او د پرمختیا کارونو لپاره د پیسو اعلان وکړي. د خیبر پختونخوا د مالیه سیکټری شکیل قادر ویلي دي چې د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ یو مفاهمت موجود دی چې د کال 2019 جون د میاشتې پورې بعد دغه محکمو چې څومره انتظام دی دا په تیر وخت کې موجود انتظام لاندې چلولی کیږي. نور حال پی د پیښور ندری بریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
تر اوسه د پخوانی قبایلی سیمې د سلورو محکمو انتظامی اختیارات صوبې ته سپارل شوي دي. چارواکي وایي د پټا سیکرټریټ نه د محکمو صوبې ته د سپارلو لړۍ به وخت په وخت روانه وي، خو دا وخت د پښتونخوا سره د شاملېدو باوجود د دې محکمو د لپاره صوبا ځانګړي فنډونه او د پرمختیا چارې نشي اجرا کولی. د پخوانی قبایلی سیمې د لپاره چې مرکزی حکومت کمټول 43 اربا کلیزه بودیجه ټاکلې وه، دا مصرفونه او پرمختیایي چارې به هم د هغه فنډونو نه کیږي. د پښتونخوا د معاش د محکمې سکتر شکیل قادر وایي صوبایي او مرکزی حکومت په دې سلا دي چې دا انتظام د کال 2019 د جون د میاشتې پورې هم داسې وچلي.
زمونږ چې دی وخت کې کوم انډرسټانډینګ دی د فیډرل ګورنمنٹ سره، هغه دا دی چې د جون 2019 پورې تاسو زوړ سیستم کوم چې اکاؤنٹنګ سیستم دی، اپروول سیستم دی، آئیډینټیفیکیشن دی، هغه جاری ساتي. مونږ تبا دا اتم میاشتې میلاوشي چې پای کې مونږه دا ټرانزیشن چې کوم دی او دا پلاننګ چې کوم دی دې باندې کار وکړو.
شکیل قادر وایي دوی غواړي چې کامی مالیاتی کمیشن د کامی پنګو 3% برخه د لسو کالو دپاره د پخوانی قبایلي ضلعو د پرمختیا او مصرف په غرض د بیلولو فیصله زر تر زره وکړي. په دې انتظام له کمیشن څخه فیصله نه ده کړې. د سند او بلوچستان ایالتونو د تجویز ته وړاندې نه مخالفت ښودلې. شکیل قادر وایي تر څو چې فاینانس کمیشن دا فیصله نه وکړي پخوانی قبایلي سیمې ته زیاتې فنډونه نشي راتلی.
دا سل بلین چې دی نو دا آغز وخت کې نن درې کال مخکې د فیډرل کنسالیډیټډ پول 3% جوړه دی. دا به اوس د سلو نه زیاتی شوی وی دا کې دی شوس 120-130 ارب ته رسیدلی وی. کم اصول چې دی هغه دا دی چې فاټا ته دی دا ان اف سی شیئر 3% سموده پورې ملاو شي کم زموږ تجویز لسکاله دی او هغه پیسې چې دی صرف په دی وو ازلا او شپک کم فرنٹیر ریجن سی دی پاغه کې ولګي او دا چونکه د نېشنل فاینانس کمیشن مینډیټ دی قانوني تور باندې نو دا فیصله واغی کی.
د صوبایي اسمبلی د بجټ پروان اجلاس کې ځنې غړو د حکومت نه د شامل شو قبایلی زلو د ترکې او پرمختیا د پاره د پلان او تګلارې جزئیات اوختل. نو د صوبې د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وویل صوبایي حکومت به د کال 2019 او شلم کلیزه بودیجه د شامل شو زلو او زړې پښتونخوا د پاره شریکه جوړي. خوایي حکومت چې د قبایلي زلو د لسو کالو د پرمختیا کوم پلان تیار کړی دی داغې د پاره به د کامی خزانه نه ځانګړي پندونه پکار وي.
حالانکہ دلتا فیلال دا فاتا سو پرپریزنٹیو نشتا چی دا فاتا چی کم علاقہ با دا غی عوام دا میسیج لار چی دا غی کم فائن سوی اغابا با فاتا رام دیکھا چکی گی او دا غی تا سو چوٹی پلان واری دا غی چی کم 10-year ڈیویلپمنٹ پلان دی ما خیال کی اغا پبلک دی یو تاسک پوست مخی نکار کرو اگی کچی سے امپروفمنٹ سازی تو ما غی بیسیس باندی با فاتا رام دیکھا کی گی.
خو دغه فنډونه د شکیل قادر تر مخه یوازې د فاینانس کمیشن د فیصلې وروستو پخوانی قبایلي سیمې ته راتلی شي او څېړونکي وایي د ان اف سی دغه فیصلې ته د رسیدو لپاره به د هیواد د تمامو انتظامی چوکاټونو او د اختیارمند قوتونو سلا کول به د مرکزی حکومت لپاره یو غټ چیلنج وي. حمیدالله، ویو ویر، ڈی ون نیوز، پېښور.
و وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کی راپور د وړاندې کوج په پاکستان پاړه پاکستان کی په ورستیو کې سعودي عرب لخوا د $6 لاکھ قرض ورکولو په سر پاکستان کې مخالف ګوندونو پښتني راپور ته کړی دی چې حکومت د دې وضاحت وکړي چې د پکمو شرایطو باندې سعودي عرب پاکستان ته دا پیسې ورکړي. په دې اړه نور څه تفصيلات دی ریاض حسین په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د $6 بلین معاشي امداد د اعلان وروستو اگرچه په پاکستانی اقتصاد مثبت اثرات پرېوتی دي، خو د ملک دننه د سعودي عرب په دې امداد سیاسي او مدني ټولنو پوښتنې هم راولاړي کړي دي او د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دغه امداد شرطونه پارلیمان ته نه دي ښکاره کړي شوي. څېړونکي وایي د سعودي عرب دغه امداد به د پاکستان په خارجه پالیسي او ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو هم منفي اثرات غورځوي. صحافي او څېړنکار طاهر خان وایي باید چې پاکستان د سعودي عرب د امداد شرطونه پارلیمان ته ښکاره کړي.
دغه رنګ پیسې راشي، معادلي وشي او دا غیره شرایط مخې ته ناراضي په پارلیمان کې باش نه کیږي. خو دا په اړه زموږ خیال دی چې دا واقع ځکه چې سعودي عرب سره داسې معاملې چې دي هغه بیا ضرور نورو معاملو ته د خلکو توجه دي، لکه د یمن خبر راځي او دغه د پاکستان یو رول لکه په سلې حاصل پاتې شوی دی چې پاکستان اوس دغه اختلاف او د اتحاد برخه ده. یا د فوجانو د ډیرو مسله چې کله راغلې وه دغه اختلاف شو او بیا عمران خان کړه قوم ته وینا کوده د اوس او پای کې یمن خبر دا هغه سره نور شکونه پیدا شو. سعودي عرب سره کې معاملې کیږي، بیا ایران سره ضرور د تعلقات هغه باندې هم لکه یو دباو فشار راځي.
د سعودي عرب لخوا پاکستان ته وړاندې هم د تیلو او زرې مبادله په شکل کې امدادونه ورکړي شوې دي، خو د هغه وروسته د پاکستان نه په سیمه کې د کردار لوبولو غوښتنې هم شوې دي. په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون په وخت کې سعودي عرب پاکستان ته $1.5 بلین ګرانټ ورکړی وو او د هغه وروسته د سلویختونو زیات هیوادونو د ګډ اتحاد پاکستان هم په هغه کې غړي جوړ کړی شو. هم د دې ترڅنګ سعودي عرب ته د گاونډي هیواد یمن سره په شخړه کې د پاکستانی ځواکونو د لیګلو په وخت د نورو سیاسي ګوندونو په شمول پاکستان تحریک انصاف د دې مخالفت کړی وو. تړنې وایي په یمن کې د حوثي قبایلو په ضد د سعودي عرب او متحده عرب امارات لخوا وخت په وخت سخت بمباري کیږي چې لوجې په زرګونو ماشومان هم د خوراک د کمی ښکار دي. سعودي عرب تور لګوي چې په یمن کې حوثي قبایلو ته د ایران مرسته حاصله ده. د سعودي عرب د امداد د منځوري دوه وروسته د پاکستان وزیر اعظم په خپل خطاب کې ویلي وو چې پاکستان به د یمن په شخړه د روغې جوړې یا امن پر ځای کولو لپاره کار وکړي. په خیبر پښتونخوا کې سیرونکو او لیکوال سردار یوسف زیوای د سعودي عرب امداد د ډیپلوماسي یو برخه ده او ډیپلوماسي د شرطونو بغیر نه کیږي. بیزیاتوي چې د سره به د پاکستان دننه او گاونډي هیوادونو سره په تعلقاتو هم اثرات پیوزي.
نیان په تعلقاتو بغورځي په پاکستان کې د مختلف طبقه فکر خلک جدي هغه دې ته شک په نظر ګوري. ټول د اپوزیشن پارټي جدي هغه د شک په نظر ګوري. دا ډیره واضحه خبره ده چې په شرطونو باندې د سعودي د پاکستان د خپل مفاداتو د تحفظ په بنیاد دا ډیل کړی دی او د پیټي ډیل نو دور کړی دی. بیا سره دې دا د پاکستان په خارجه پالیسي باندې من دې مثبت بنم چې د لیست کې د پاکستان کوم پالیسي او د کومې قیمت کې د عربانو ملکونو روان مې د لیست پالیسي چې په هند
پاکستان پاکستان کی مطبوعات د سرکاری ذریعو په حوالہ وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په راتلونکي لنډه موده کې د متحده عرب امارات سفر هم وکړي او د هغوی نه به هم د $6 بلین د امداد غوښتنه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voa.dwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا را سر ملگری او سی جی یو ور بیا د خبرونو لندز در توڑان دے کو خو ورش سی اول سر ٹکوتا
پا پاکستان کی د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خضر حقوقو لپاره کار کون کی گلالی اسماعیل د ملک نه د بهر بتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. ایچ آر سی پی یو اعلی چارواکی کامران عارف وای
دا یو ډېر د تشویش خبره ده چې داسې فریلی دومره چې کوم دا لاز دي چې کوم ډېر سنگین جرایمو لپاره جوړ کړی شوی دي هغه داسې اسانۍ سره یو اکټیویست یا د یو سوشل ورکر خلاف استعمالېدای شي.
د افغانستان کندهار کې د امنیتي ګامونو لاندې ولسی ټاکنې روانې دي. تیرونه افغانستان کې د ټاکنو وړاندې برید له وجې کندهار کې ټاکنې ځنډول شوي وې. د دې ټاکنو په اړه یو ځای مشر وایي
ټول خلک راوتل دي د رایې استعمال د لپاره اوس څه شګه نه دي جوړ هیڅ زور ظلم نه څه په خپل تسلی پر خپل سیاست باندې خپل رایې استعمالي.
د امریکې دفاع وزیر جم میټس بحرین کې یو امنیتي غونډې ته ویلي ترکی کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشق جی په وجنه باندې دوی لا فکرمند کېدل پکار دي.
اواز د خبرونو تفصيلات
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکې ګلالی اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن ویلي د ګرځېدو ازادي په نړیواله توګه منلې شوې اساسي حق دی. کمیشن ویلي په پر امنه ډول د رای سره د اختلاف حق ته د ریاست پر ضد کار کولو نوم ورکول پکار نه دي. ګلالی اسماعیل په 12 اکتوبر د لندن نه بیرته په ستنېدو د اسلام آباد په ایئرپورټ باندې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 7 پورې کینولې وه او وروسته هغه په شخصي ضمانت باندې خوشی کړل شوی وه. ګلالی یو له هغه 19 کسانو ده چې د اګست په 12 نیټه یې په سوابه کې د پښتون ژغورنه غورځنګ په جلسه کې وینا کړې وه او پولیسو پرې په پوځ او ریاستي ادارو د تنقید مقدمه درج کړې وه.
د افغانستان کندهار کې د پراخ امنیتي تدابیرو لاندې ولسی جرګې ټاکنې روانې دي. د افغانستان د سویلي کندهار ولایت له ولسو څخه په 45 ولسوالیو کې نن د خالیه شنبه په ورځ ولسی جرګې ټاکنې روانې دي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویان مرستیال زبی الله سادات امریکا جغ دی وسره خبرو کې وویل چې د کندهار په ټول ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره 103 مرکزونه پرانستل شوي دي. په داسې حال کې چې افغانستان کې تیرونی ټاکنې وې خو د ټاکنو دوه ورځې وړاندې د اکتوبر په 3 نیټه په کندهار کې د امنیتي چارواکو باندې خونړۍ برید وروسته په دې ولایت کې د یوې اونۍ لپاره ټاکنې وځنډېدې.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما په شمول د ډیموکرات ګوند مشرانو او د صدر ډانلډ ټرمپ ناقدینو ته د چاودیدونکو موادو ډک 43 پیکیجونه لیږلو په تورونو کې د فلوریډا ریاست سره تعلق لرونکي یو تن د تیرې جمعې په ورځ نیولې شوې ده. د امریکې مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل جیف سیشن خبري اعلان ته ویلي شپږ 50 کلن سیزر سیاک باندې د غیر قانوني چاودیدونکو آلاتو لیږلو او حکومتي چارواکو ته د لکې ورکولو په شمول د 15 وفاقي جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. نوموړي ویلي سیاک ته 8 کاله د قید سزا کېدای شي که چېرې په هغه باندې تورونه ثابت شو.
د امریکا د دفاع سیکرټر جم میټس د شنبې خالی په ورځ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي په سفارتي ودانۍ کې وژنه په دې اړه باید موږ ټول اندېښمن سو. په بحرین کې د امنیتي کانفرنس کلیزه غونډه ته وینا کې ښاغلي میټس ویلي دا د یو هیواد نړیوال قوانینو عمل نه کولو ناکامي ده. هغه هم په داسې حال کې چې د سیمې ثبات لپاره په دغه قوانینو عمل کولو ته زیات اړتیا ده. د دفاع سیکرټر ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو په دې لړکی د ځینې سعودي وګړو ویزه هم ختمه کړي او په دغه پیښو کې ککړتنانو په ضد به نور ګامونه هم اخلي.
میډیایي رپورټونه وایي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په یو نوي صدارتي حکم لاسلیک کول باندې غور کوي چې مقصد یې د امریکې او مکسیکو په سرحدي پوله باندې په غیر قانوني توګه باندې امریکې ته راوښتونکو او دلته پناه اخیستونکو مخنیول دي. دا په داسې حال چې د مرکزی امریکایي ملکونو نه په زرګونو خلک د مکسیکو د لارې امریکې ته په خپلو خپو را روان دي.
یو امریکایي لوړ رتبه جنرال ویلي کوریای ټاپو لپاره سفارتي هلې ځلې به په راتلونکي میاشتو کې فوځي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې مشران د فوځي خطر او سیاسي پرمختګ کې توازن یا بیلنس نه ساتي. د جمعې پر ورځ واشنگټن کې کانفرنس په مهال خبریالو ته د جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې په سفارتي اړیکو کې څومره زیات موږ کامیاب سو تر هغه زیات به فوځي مشرانو ته ستونزې وي. د شاغلي بیان په داسې حال کې راغلی چې تیرونی امریکا د سویلي کوریا یو بل لوی فوزی مشکونه وزنډول.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی و د خبرونه درته وړاندې کوو. په ژوندۍ بڑا تاسو ته خبرونه کې د خبرونو لنډیز وروسته واره بیا تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. او وړمې راپور درته وړاندې کوو چې د امریکا د دفاع سیکرټر جیمټس د شنبې خالی په ورځ په بحرین کې امنیتی کانفرنس کلیزه غونډه ته ویلي چې سعودي خبریال جمال خاشقجي په یو سفارتي ودانۍ کې وژنه په دې اړه باید موږ ټول اندېښمن شو. په دې اړه تفصیلات
د امریکا د دفاع سیکرټر جیمټس ویلي د امریکا د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو د وړاندینه د یو شمیر سعودي چارواکو ویزې منسوخ کړي او د جمال خاشقجي په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد به نور ګامونه هم پورته کړي. نوموړي زیاته کړې د یو هیواد لخوا د نړیوالو قوانینو سرغړونه په سیمه کې نارامي سیوا کولی شي په داسې وخت کې چې دغلته د آرامۍ زیات ضرورت دی. اخو امریکایي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د وجل شوي خبریال جمال خاشقجي زوی صلاح بن جمال امریکا ته را رسېدلی. د امریکا او سعودي عربستان شهريت یا طبيعت لرونکي صلاح بن جمال خاشقجي باندې د سعودي عربستان حکومت په بهرني سفر بندیز لګولیو او دغه بندیز ته 13 اونۍ اوچت کړی شوی دی. دغه سفري بندیز وروسته د هغه د رکړې شوی کله چې د نهه یا سه شنبه په ورځ د صلاح بن جمال او سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ملاقات عکسونه خپاره شول. د امریکا سی ان ان خبري ادارې تر مخه نوموړي 13 ورځ امریکا ته رسیدلې خو په امریکا کې د هغه د زیږی معلومات نه دی ورکړی شوی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې مایک پمپیو په صلاح بن جمال لګیدل شوی بندیزونو لری کولو باندې خوشحالي سرګن کړې ده. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو په سعودي د سعودي عربستان نه غوښتي چې صلاح بن جمال دی بهر تلو ته پرېږدي. د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر د خالی په ورځ ویلي چې د جمال خاشقجي د وجنې په اړه مطبوعاتي رپورټونه راپارونکي دي. نوموړي دا خبره منلې وه چې سعودي عربستان نه په دې اړه غلطي شوې ده خو ژمنه یې کړې وه چې هیواد به د خبریال د وجنې به طرفه پلټنې کوي. د ترکی سرکاري خبري ادارې د رپورټونو تر مخه ترکی د هغه اتل سو کسانو چې په سعودي عرب کې د جمال خاشقجي په وجنه کې نیول شوې دي ترکی ته د حواله کولو غوښتنه کړې ده. خو د سعودي عربستان خارجه وزیر دغه خبرې په جواب کې د خالی په ورځ ویلي دغه نیول شوي کسان سعودیان دي، دوی هلته نیول شوي او هم په سعودي عربستان کې به ترې پلټنې کیږي او هم هلته به ورله سزا ورکړې کیږي. تیره ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان په سعودي عرب غږ کړی و چې د جمال خاشقجي د مړي ځای دې وښي او هغه تند ښکاره کړي چاته چې د خاشقجي د مړي ویدرکه کولو کار حواله کړی و.
وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان زخرا پور درته لرو چې افغانستان کندهار کې د امنیتي ګامونو لاندې ولسی ټاکنې روانې دي او دا په تاسې حال کې چې تیرونه افغانستان کې ټاکنې ترسره کېدې. خو د ټاکنو دوه ورځې وړاندې برید د وجې د کندهار کې ټاکنې ځنډول سبب وي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه د دیوا خبریال حکمل روان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت له ولسو څخه په 15 ولسوالیو کې نن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې ټول ټاکنې دی وی او نه ځند ورسته په ایل شوی په زرګونو نارینه او خزو پکې برخه واخیسته. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان مرستیال ذبیح الله سادات له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره 103 مرکزونه او 1014 محلونه پرانستل شوي دي.
په قندهار ولایت په 15 ولسوالیو کې ټاکنه ترسره کیږي. په ولسوالیو کې چې هغلته درایور کومې مرکزونه پرانیستي وو او هغلته خلکو نوملیکنه ترسره کړې ده. بغیر له معروف او میش ولسوالیو نه نور به د قندهار په ټولو ولسوالیو کې هغلته ټاکنې ترسره کیږي. او په دغه نن ټاکنو کې په قندهار کې کومې خاصې ستونزې مشکلات تر اوسه پورې نه لیدل کیږي.
د کندهار امنیه کمانډنۍ ویان زیادورنی ډیوی ته ویلي دی دی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخ امنیتی تدابیر نیول شوی او د بیلابیلو امنیتی ادارو شاوخوا 15,000 افغان امنیتی سرتیری د ټاکنو د امنیت په ساتلو بوخت دي.
کندهار ښار او په ولسوالیو کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوی دي او د افغان امنیتي ځواکونو د هغه سرحدي ځواکونو د امن نظم پولیس زموږ ملي پولیس ملي اردو ځواکونه او د ملي امنیت ځواکونه ټول په مشترک ډول د خلکو د خدمت لپاره راټانګلي دي. کمربندونه ورته زیات شوي دي تر څو خلک وکولی شي په آزادانه شکل باندې او د امنیت په فضا کې راووځي او خپل د خوښې وړ کاندې کرایه ورکړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ قومي مشر حاجي ولی محمد وای په دې ولسوالۍ کې د توقو خلاف خلک په پراخه کچه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون په هدف د رای ورکولو مرکزونو ته راوتلي او د رای ورکولو پروسه په ډډمن امنیتي فضا کې له درغلیو پرته په ښه شکل ترسره کیږي.
ټول خلک راوتل دي د رای استعمالولو لپاره اوسه خوشبینه دي. که څه په خپله خوشحالي په خپل طبیعت باندې څه او د سارا د ریګو خلک دي راغلي دي زه خپل رای استعمالوي څه په خوشحالي هیڅ زور ظلم نه څه په خپله تسلي پر خپل طبیعت باندې خپل رای استعمالوي.
دی معروف ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالله علیزی ویلی د کندهار په مرکز ولسوالۍ کې په ټاکنو کې د نارینه و میرمنو ګډون زیات دی. خو په وینا یې په پنجوایي ولسوالۍ کې د زورواکانو او د کمیسون لخوا تیره شپه درغلی شوی دی.
د خلکو ګډون خو په کندهار کې بالکل زیات دی که د نر دي که د ښځې دي. خو متاسفانه بعضې ستونزې موجودې دي په بعضې محلاتو کې شته چې موږ ته اطلاع رسېږي. مثلا په پنجوایي کې د سالیان په کلي کې د غره په کلي کې په بعضې ځایو کې څه دوخان ډک شوي دي د شپې د خوا. غوښتنه مو دا ده چې په کندهار کې په عادلانه توګه سره رایګري وشي او زورواکي مداخله ونه کړي او کمیسیون خپله وظیفه سرته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په کندهار کې په ټاکلي وخت د رای ورکولو د مرکزونو په نه پرانستل کېدو او په ځینو مرکزونو کې د رامنځته شویو تخنیکي ستونزو له امله د کندهار له ولس څخه بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د ټاکنو پایلې به د بشپړه شفافیت له مخې اعلانېږي او له درغلیو پاکې رای به په حساب کې راځي. په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې لپاره نمایندانو شمېر 112 تنه دی. خو له دې څخه به یوازې 11 تنه چې 3 تنه به یې میرمنې وی ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. ټاکل شوی و چې په کندهار ولایت کې هم د افغانستان له غزنی ولایت پرته د نورو ولایتونو په څیر تیر اونۍ د ولسی جرګې ټول ټاکنې یو ځای ترسره شوی وای. خو له ټاکنو دوه ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 په کندهار کې پر امنیتي چارواکو تر خونړي برید وروسته په دې ولایت کې د یوې اونۍ لپاره وزن ډول شوی او نن دغه انتخابات پیل شول. د کندهار په برید کې هغه مهال د جنرال رزق په ګډون یو شمېر افغان چارواکي ووژل شول او د هغه ولایت دیوالي زلمی ویسا په ګډون یو شمېر نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي چې حکومت به د هندوستان یا د اسرائیل سره په پټه کله هم خبرې ونکړي. دا خبره نوموړي په داسې حال باندې کړې ده چې په پاکستان کې په میډیا باندې داسې خبرونه راغلي دي چې غنی د اسرائیل یو جهاز د اسلام آباد په ایرپورټ باندې لیدل شوی دی او دغه تا د لسو ګینټو پورې موجود وو. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو د حکومت نه په دې خبره وضاحت غوښتلې ده. ریپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د اسرائیل یو صحافی ای وی شرف ادا کړی چې یو اسرائیلی الوتکه د تل ابیب څخه د عمان په لاره پاکستان ته تللې وه. خو د پاکستان د هوا بازې سرکاري ادارې سیول ایویشن اتارټي دا یو افواه ګرځولې ده. د اسرائیل د خبریال ای وی شرف په ټویټر دغه ادا هیواد کې ګنګوسی راپارولې دي. سیاست مداران او خبریالان پوښتنه کوي چې حکومت په دې اړه سپیناوی وکړي. د پاکستان د هوا بازې سرکاري ادارې سیول ایویشن اتارټي په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیلی الوتکه پاکستان ته راتګ یو افواه ده او کومه اسرائیلی الوتکه د پاکستان په هوایی ډګر نه و راکوزه شوه. د اسرائیل خبریال ایوی شروف په ټویټر پر کړی پیغام کې داوه کړی چې د اسرائیل یو الوتکه تیر ورځ د تل ابیب نه اسلام آباد ته الوتلې وه او خوښه لس ساعته وروسته بیا بیرته تل ابیب ته راغله. نوموړی صحافي داس پیناوی هم کړی چې دغه الوتکه د پنځه منټه لپاره عمان کې هم کوزه شوې وه او بیا یې پوښتنه راپورته کړې چې روانه هفته کې د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه پاکستان ته څوک تللی وو. د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل سره کار کوونکي صحافي طلعت حسین هم سوال راپورته کړی چې د اسرائیلي الوتکې پاکستان ته تګ او په مبینه ډول د مسافر د واپسې خبر په سوشل میډیا خورېږي، باید سرکار د سپیناوي وکړي. هغه په ټویټر لیکي اقرار یا انکار چې په خوله پاتې کېدل به ډېرې شخړې وزېږوي. ایران او نورو هیوادونو دغه افوانما خبر ته غوږونه ټینګ نیولي دي. د دې وړاندې پخوانی وزیر او د حکومت تر ټولو لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال هم د حکومت نه سپیناوی غوښتلې چې رښتینی صورتحال دې په سمدستي ډول ښکاره کړي. نوموړي ته په خپل جواب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دغه خبر رد یا سپیناوی خو نه دی کړی، خو وایي رښتینی حال دا دی چې عمران خان نه نواز شریف دی او نه د هغه په کابینه کې ستا په شان جعلي ارستو ناست دی. موږ به نه مودي او نه د اسرائیل سره پټې خبرې وکړو او دا چې پاکستان په محفوظ لاسونو کې دی. د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري د سپیناوي په جواب کې احسن اقبال په ټویټر لیکلي، په کم ډول چې د اطلاعاتو وزیر په تش سپیناوي دومره د غصې نه سور شو نو ښکاري چې څه خوشتا. اخوا د حکومت یو بل مخالف ګوند د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم د اسرائیلي الوتکې پاکستان ته د راتګ په باب له د خوریدونکو ګنګوسو د حکومت نه سپیناوي غوښتلې.
اسرائیلي طیاره پاکستان آیا ہے اور اس پر حکومت کوئی وضاحت نہیں کر رہی، اس بات کی مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے. یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور اس طرح کے جو زیر زمین حرکتیں ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
ہغوائی دا اسرائیل الوتک پاکستان تراغلے وا او پدی اڑا حکومت ہس قسمس پیناوے نکوی، خاموشی خوردا او دے خبر پگرد حیوات کی خلق اندیخ من کڑی دی او اس دا رنگ پھٹ گامونا مخ ترا روان دی. سرگند دی وچ دا پاکستان او اسرائیل ترمیان سفارتی اڑکی نشتا او دا دواڑو حیوادونو الوتک دا یو بل ہوائی حدونو تا ہم نشی ورت لے. مطبوعات وائی کس ہم دا الوتک پا تکنیکی توگا دا اسرائیل نوا، خو سوال دا دے چی پا دا غا الوتک کی راغلی کس سوک وو. آیا دا دا سیمی دا سیاسی او سٹراتیجیکی منظرنامے سرا سکسم تعلق خو نلری؟ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیو آوری زمش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
ژوندلار ڈراما ووري
ناوی یا ناوی تا خو مال ډیری سوداګانی کړی دی
ماوی چې زما مرزا خپنه شي او اے مرزا یو بل زیره بم د باندې کوم
صبر 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 وکا زتاله اول په دې بټو کې یو نوٹ ګورم
زیره می در باندې
دا د سیری نولان دی د 500 نخ چق نوٹ او زیره وایا
تا به ار وخت وی چې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو جراثیم زیات طاقتور شي
او دا خدا
اوس خو یخه راځي موسم به بدل شي د پولیو خطر ختمه
ناوی دا نوٹ را
ای واهلا ولی
ودرېږ چې اول دا نوٹ سنبال کم بیا درته ویم اے دا دې نوٹ واپس ته خوړو را دې قابل نه
وای دا ولی ته خو بیا غوسه شوې
ناوی چې په کومه خبره باندې نه پوهېږي نو د ځانه سوایه ما
نو ولی تا چې وی موسم بدلېدو سره د پولیو خطر کم شي
زما په خبره ول ځان پویاوه ناوی په دې کې وړه جمع نه ای
ها ما هوې ګیند پولیو جراثیمونه بیغمه شو
دې لکه له ورکا اے ناوی تا دا میګی نه دی لیدلی ارس جمکی جمکی او په جمی کې بیا خوري په قلار نه کینی
او دا خدانو
او دا خدانو د پولیو جراثیم خداسې دی چې ار وخت به ورته ځان تکړه ساتي
نه ما هم موسم سره د کم او زیات وي
کم او زیات پکې نشته دا دومره خواري به په اوبو لا وشي مونږ خو وایو چې دا قسم مړی د پولیو جراثیم د مونډه ورکو ته پکې لا د ځانه نه وي ټپکې
نو ما ته دا پته نه وه
چا ته خو دې ویلي نه دي که نه
شمعي زما په خیرالي له راغلې وه د پولیو د څاسکو خبره راغله
نو تا ورته وي
او
ستا خدای په نیکې مل شه پوره ځان پویا وه نو بیا له بل ته وایه
دا خو د کور کلي کار دی زه به شمعی پوهېږم
های های ناوی زه تا څنګه پوهېږم
پخیر پخیر انرشا بیا سدی
ماشومان چرته دی
مارا د ماشومانو ازری خو دمر په سکول کې ناخلی سمره چې استاد نو تنگ شو
تنگیږي ما نور ماشومان په مهم کې شوی دی ستاسو ماشومان پاتې دي سو شو ماشومان
یا لکه ته خدا سی وی لکه زما ماشومان به ستا په اجازه راځي
دا خو کور کله دی ما ته یو یو کور یو یو ماشوم معلوم دی ځکه زه یم څوک د پولیو ساسکو نه پاتې نشي
اوس خو ستاسو هغه سیزن ختم شو کنه
ګوره دا غلط تاثر دی چې پولیو سیزن سره تعلق لري دا ویکسین په کم ترانسمیشن سیزن کې هم توجه غواړي
مونږ خو ستاسو په دې کار پوه نه شو
سلطان مونږ چې په دې سیزن یا په نور یخ موسم کې هم پوره پوره هر ماشوم ویکسینیټ کړو نو هله به پولیو ختم شي
په دې دومره موده کې دا مصیبت ختم نه شو
څنګه به ختمیږي چې دا دې ته د کور مشرې او ته دا کیسه ختمه شوه پر روان یخ موسم کې چې مونږ ورته لو ترانسمیشن سیزن وایو د پولیو ساس کې هر ماشوم ته ورسو نه د دوی قوت مدافعت به په ګرم موسم کې د پولیو د جراثیمو مقابله وکړي
تا خو ما ته د قصه وکړه چې ماشومان راشي بیا به ګورو
ته چې هر څه وایې مونگ بخپل فرض پورا کو
یہ جی نہیں تا دومره چرګی چرګان ماشاءالله
ناوی چاچی په خیر راغلی ستړی مشی
لوی شي یو کورنۍ چرګ می لور غوختی وا
ستانه دا ټول چرګی چرګان زار تر ازا لګه د مشا بیا بدل چرګ مو نسم دنه ناراضه راځه راځه دې خوډه ډوخه
اے ها اللہ دا سارا خشا
اغستا خبرا اس خو موسم بدل شو
ها خره چې تا په خپل خبره وکا مرزا را ته ډیر کارې دو
بس
ما ورته وی موسم بدل شو اوس بر پولیو مرز رکشي
خدای دې ټول مرزونه ورکی خود پولیو ناروغي نه خودی خدای هر سو کو ساتي ما وی انګند تبم ویم چې اوس غم مکوي
دې خبرې له خورالم مرزا را ته وی چې د پولیو ساسکو د پاره اوړی جمع نه ای
ښه تا خو یې چې اوس سیاره ترخه نشته
نہ کنا مرزا وی پدی راروان یخ موسم کے دی ار معشوم تر پولیو ساس کے ورکڑیشی نو پسخ گرم موسم کے بم ددی فائدئی
خا ما وے کجمی کے دا مرض ختم شی
دا با ال ختمی گی چی ار معشوم تر پولیو ساس کی ورسی
خدا چی دراتا ہوئے
دا خسی
صحت محافظ پخیر علی پخیر
یو سو ملمانه رازی ما ورتوی د مرزا سے بجری تراشه
مون خو ملمانه د خدای غواړو او بیا ملمانه بم ستا په شادی د پولیو او د نورو مرزونو نوی نوی خبرې به تی واورو
بالکل یو سو سینیر د صحت محافظان دی د پولیو د یو کیس متعلق چا سی ویلو
کم دې کیس ته
اسی چا فا گډه کړي وا یو خو چیله د چا پخ پدړشی نو خلق وا ویلا جوړ کی چې دا پول یو دا
یرا داسې خلکو ته مې ډیره غوسه راشي په خپل دا حال دی په دې نه پويږي چې دا پول یو د ساز کو د پاره وی وړه لاړو اوس به مرس کم شي
دا د ټولو نه خطرناک خبره ده مونږ پر روان جمی کې هم هر ماشوم ویکسینیټ کړو نو بیا چې سخت ګرم موسم راځي نو زموږ ماشومان به ورته تکړی
دغه شان تکړه شي ورته الکه دا خو زمنګ آشنا دی ما خو ویل که ستا میلمه ده سریا رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم سلام
پخیر راغلی
خوار مشی
یا لکه دا ته تومره لری ولی کې ناستی را جوخش سریا ځان پوی کا
دل ته ټیکم
دا سور بوز دی پر سولې دی دی خوار آشه سریا کینه دلتا سی چل دی
د دل لگا ما سره تب خړه دا
ولی لگا ته سه حد د محبت نه پس خپه
دا تا ته چې کوم خبر وکړه دا می د ته کړه وا بس خپه شو
یا لگا ته خو ډیر کلک سترګه
د صحت محافظ دا سه خبرې کوي لکه چې زمونږ د کور ماشومان کې چرتزي نه د دینه به اجازه تخلی
خود نه چې تا سره غم نه
ما خو نور سره نو ویلې د ته می وی به غور کیګه ما د پولیو ساس کی ماشومانو ته مونږ په هر مهم کې جاری ساتو
وایا و دې څه خیال دی
خپکی گما سوکو د یو بل غلطو خبروم شکیان کړیو
زه خدا چې اوس خو دې شک ختم شو کنه
اوس ور کده د صحت محافظ ل پدې خبر لاس
د جون لار ډرامه تاسو ورېدا پدې کې آوازونه قاضي محمد حامس ظهور جان نادرا علي کرن علي او نوران شاه طوفان
The Washington DC na da VOA diva khbarawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe patay da www.voadivanews.com here nakai
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ